بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شورو ورځ چهارشنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د کب یهو د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د اوکراین او تایوان په باب د چین او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالو د زیاتېدا په اړه ده. ورپسې هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام اورېدلی شي، او د خبرونې په وروستیو شېبو کې بیا هم د پناه غواړو د بحران د زیاتېدا په اړه ځانګړی مطلب هم دراوړو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/psinternet ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې، وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی. لویدیزی هیوادونه د ایران د اټومي دوسیې په باب واقعیتونه نه بیانوي. ایران او پاکستان له نشیزو توکو سره د مبارزې په برخه کې ملګرتیاوې لا پراخوي. له ایټالیا سره نږدې د کښتۍ په ډوبېدا کې څه د پاسه 80 افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په شهادت غوړو عملیاتو سره فلسطینیو ځوانانو د وحشي سیونیستي رژیم تا بلا درنا چپیڑا ورکڑی دا. بیا هم را گردو دا غور سره دا نور خبرون تفصیل تا خلای بی وڑی شان دمی ورستا. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سید ایراوانی د دې خبرې په کولو سره چې په سوریه کې د وروستي ویجاړونکو زلزلې د دغه هیواد انساني غمیزې وضعیت لا سخت کړی دی، د دمشق په ضد غیر قانوني بندیزونه بې قید او شرطه د ختمولو او د انسان دوستۍ د مرستو د زیاتولو وخت وکړه. ارنا خبری اژانس راپور ورکړ. ښاغلی سید ایراوانی پرونه وخت د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې چې د سوریې په باب جوړه شوې وویل، په سوریې کې ترنګلو حالاتو ته په پام سره باید انسان دوستۍ مرستې زیاتې شي، او بې توپیره او بې پلوه رودې سره او له مشروطولو او سیاسي کولو پرته دې وړاندې شي. ښاغلی ایراوانی یادونه وکړه، ایران هغه لومړنی هیواد و چې د ترکیه او سوریه د انسان دوستۍ غوښتنو ته د بشر دوستانه مرستو په لیږدولو سره مثبت ځواب ورکړ، او موږ به په ټول توان سره په سختو شرایطو کې د ویجاړونکي زلزلې څخه له توانمندونکو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړو. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر د غراز ویل، د سوریې اوسنی انساني بحران ته د لا ښې او جدي توجه لپاره نړیواله ټولنه باید د سوریې د ولس په ضد غیر انساني او غیر قانوني بندیزونو په بشپړ ختمولو تمرکز وکړي، او یو هغه یو اړخیز قهرجن اقدامات چې د ملګرو ملتو د منشور او نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده، خپلو اړتیاو ته د سوریې د خلکو لاسرسی لا سخت کړی دی او د ژوند د سټنډرونو د خکولو او د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره یې د حکومتي ارګانونو توانمنې محدودې کړي دي چې باید په دې اړه جدي پام وشي او اړونده نړیوال ارګانونه دې خپل انساني او اصولي دندې وپیژني. لویدیز د ایران د اټومي دوسیې په باب واقعیتونه نه بیانوي. د سوریې خارجه وزیر فیصل المقداد په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران د اټومي موافقې په سر د خبرو اترو له نتیجې د لویدیز روایت په دغه حقیقت سترګې پټوي چې هغه څه چې رامنځته شوي دي له دغې نړیوالې اټومي موافقې د امریکا د وتلو نتیجه او د په خپلو ژمنو باندې په عمل کې د اروپایي هیوادونو ناکامي ده. د سوریې سنا رسمي خبري اجانس راپور ورکړ. د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد پرون په جنیوا کې د کیمیایي وسلو د بندیز په سیمینار کې د ویبینار له لارې په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ. د نړۍ د امنیت په فضا کې پر ترنګلو حالاتو د غلبې یوازینۍ لاره خبرو اترو ته د غړو هیوادونو پابندي او په نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتو په منشور عمل کول او د اټومي وسلو د ختلو او د ختمولو او بندیز په زمینه کې د خپلو ژمنتیاو اجرایی کول دي. د سوریې خارجه وزیر د دغه هیواد پر ولس تپل شوي ترهګر جنگ ته په اشاره سره وویل سوریه له ظالمانه جنگ سره لاسو ګریوان ده چې په دغه پړاو کې ځینو هیوادونو د سوریې د ولس په ضد ترهګرې له وسلې استفاده کړې ده او په پلانونې سره یې په لسګونو زره ترهګر په ډول ډول وسلو په سنبالولو او بشپړ ملاتړونو سره د سوریې د ولس په ضد د عمل ډګر ته وارد کړل. هغه وویل د کیمیایي وسلو د بندیز له ارګان سره د سوریې د ملګرتیا تجربه ټینګار کوي چې د دغه ارګان متولیان په دوه قطبي کې ده او د هغو لویدیځي هیوادونو د ډیکټیشن او سیاستونو په وړاندې د تسلیمي ده او سیاسي اړوندوالي په لومې کې ګیر شوي چې سوریا خپل دښمن ګڼي. د سوریې خارجه وزیر دغه راز ټینګار وکړ. د اسرائیلو نیواګر رژیم د سیمه ایز او نړیوال امنیت او د سولې لپاره یو داسې دایمي او جدي ګواښ دی او پر سوریه او فلسطینی ټاټوبو باندې په دوامدارو حملو سربیره له هغو هیوادونو ملاتړونو څخه په استفادې سره چې مشخص دي خپلو ډلوژونکو وسلو او سلاکوټونو پراختیا او ماډرنولو ته لا پسې دوام ورکوي. دا خبرونه له تهران اوري. ایران او پاکستان د نشیزو موادو په برخه کې د پولیسو ملګرتیا نور هم پراخوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو له نشیزو توکو سره د مبارزې د څانګې مشر سردار مجید کریمی چې پاکستان ته په سفر تللی د دغه هیواد له اړونده چرواکو سره له لیدو کتو وروسته یې ایرنا خبري اجان سره په خبرو کې ویلي دي له نشیزو موادو سره په مبارزې کې له پاکستان سره د اطلاعاتي ملګرتیا پراختیا قانع کوونکې ده او په دې اړه د روزنې په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت توانمنې د پاکستان له نشیزو موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د ملګرتیا د ایجنډې په سر کې دي. سردار کریمی د غراز ویل د پاکستان له نشیزو موادو سره د مبارزې د پولیسو له مشر سره په کتنې کې خې موافقې شوې دي. د ایران د پولیسو له نشیزو موادو سره د مبارزې د برخې مشر په وروستیو کلونو کې د ایران او پاکستان د لوړ رتبه چارواکو تګ راتګ او د دواړو هیوادونو د پولیسو د تعاملاتو په نتیجو په ډاډ څرګندولو سره وویل لا نیکه مرغه ایران او پاکستان په خا متقابل نیت او جدي ملګرتیا سره توانېدلې دي د نشیزو موادو د قاچاق د عواملو په پیژندګل وی او د دوی په نیولو کې اغیز شیندونکي اقدامات ترسره کړي. هغه ټینګار وکړ اسلامي ایران د نشیزو موادو له قاچاق سره د مبارزې په لومړنۍ کرښه کې د یو لوی هیواد په توګه تل له دغه سفیرې بلا سره د مقابلې لپاره دوه اړخیز او سیمه ییز نوښتونه کارولی دي. یو داسې هڅه چې د پاکستان په شمول د ګاونډیو هیوادونو له مشترکاتو او مشترکو کړنو او غږمله ګامونو پورته کولو سره پسیمی که در نشیز و مواد و لقاچاک سر خی بریاوی ننداری تا وڑاندی که ولیشی. دیران در پولیس و لنشیز و مواد و سر در مبارزه در برخی مشر پا اسلام آباد که در پاکستان در نشیز و توک و در کنٹرول اول و در چار و لوزیر شازین بکتی او در غراز در پاکستان در نشیز و توک و سر در مبارزه در زواک لقماندان جنرال محمد عتیق الرحمن سر هم لیده کتا او رغنده خبری کردی. د ایران پاکستان او چین ترمنز ریل پټلی د سیمې د ترقۍ سبب کیږي. په ایران کې د پاکستان سفیر په یو لړ څرګندونو کې وویل پاکستان ته د ایران د ریل پټلی د بشپړولو لپاره هڅه کوو، ځکه دغه پټلی د ایران ترانزیت له ترکیې سره د پاکستان او چین د صادراتو او وارداتو په چارو کې ډېرې اسانتیاوې برابرولی شي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د امریکا له یو اړخیز پالنې سره د مقابلې لپاره د اقتصادي ملګرتیا او د جورلیز د رامنځته کولو او د نړیوال نظم د بدلون لومړنۍ غونډه د سفیرانو او پوهانو په ګډون سره د تهران د نړیوال نندارتون په مرکز کې ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوي دي په دغو دستورو کې په تهران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی په خپلو څرګندونو کې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکو ته اشاره وکړه او دغه راسی وویل د دواړو هیوادونو ترجیحي تجارت موافقه سره لاسلیک کړي او د ایران مننه کوو چې د خنډونو په لرې کولو سره اوس نوره د شیانو د صادرولو لپاره د ونډې په نامې سره هیڅ موضوع نشته. د پاکستان سفیر دې خبرې ته په اشاره سره چې تهران او اسلام آباد ټاکل شوې د ترجیحي موافقه د آزاد تجارت په موافقې بدله کړي وویل د ایران او پاکستان د ګیسو پایپ لاین د بشپړتیا په حال کې دی او هیله من یو د سولې د پایپ لاین مشکلات هم زر حل شي او په نږدې وختونو کې اجرایی کړی شو. رحیم حیات قریشی دغه راز وویل ډیر خوښ او خوشبخت یو چې د ایران په څیر یو هیواد په ګاونډ کې لرو چې د تیلو او ګیسو د انرژۍ د سرچینو له نظره بډای دی او ډېرې اړتیاوې یې پوره کولی شي. مونږ هم دا ورځ له ایرانه برېښنا واردوو او په کال کې ممکنه ده د دغه اندازه نوره هم زیاته کړو. په تهران کې د اسلام آباد سفیر د ایران د ترانزیټي کرښې په مهم بللو سره او دا چې ایران منځنۍ آسیا او ترکیې ته د لاسرسي لپاره د سیمې په ترانزیټي لارې کې یو ډېر مهم هیواد دی وویل مونږ ایران د ترانزیټي لارې یو مهم هیواد ګڼو او پاکستان پروګرام لري چې له ایران سره په ګډو ډول ډول پروژو کې پانګونه وکړي. په ایټالیا کې د کشتۍ په ډوبېدو کې د ښځو او ماشومانو په شمول کابو اتیا افغانان مړه شوي دي. افغان خبرو سرچینو راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پرون وخته په یوه ټولنیز پیغام کې ویلي دي د ایټالیا په سویلي سمندر کې د کشتۍ په پیښې کې کابو اتیا پورې افغان کډوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي دي په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم تسترګو کیږي او له ترکیې ایټالیا ته د سمندر له لارې په لرګینې کشتۍ کې روان و چې د کشتۍ د ډوبېدو له امله یې ژوند له لاسه ورکړی دی. بلخي دغه راز وویل د طالبانو موقته حکومت ټولو هیوادوالو ته یو ځل بیا سپارښتنه کوي چې بهرنی هیوادونو ته د قاچاقي ناقانونه او ناسم چللارو څخه لا تګ راتګ دې ډډه وکړي. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر خیریه بنسټونو او خصوصا د سره سلی پر نړیوالې ادارې هم غږ کړی چې د ایټالیا په سویلي سمندر کې د ډوبو شویو افغانانو د جسنونو په پیدا کولو او منتقلولو کې د انساني دندو ته په پام سره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. او د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس ویندوی وویل په اریحا کې غچ اخیستونکو عملیاتو د اسرائیلو نیواګر رژیم ته دروند تاوان رسولی او دوی ته یوه درنده څپیړه ورکړې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زتون اوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د اوکراین او تایوان په باب د چین او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالو د زیاتېدا په اړه ده. د چین حکومت د بیجینګ او ماسکو په اړیکو کې د امریکا د لاسوانې په اړه خبرداری ورکړې او ټینګار یې کړی چې دا موضوع له واشنگټن سره هیڅ ارتباط نه لري. د چین د سولې له دولس مادیز پلان سره د لویدیځي ټولنو جدي مخالفت یو ځل بیا دغه هیواد له لویدیځي هیوادونو په تیره بیا له امریکا سره په جدي ډغرې کې راوستې دی. په داسې حال کې چې د چین حکومت هڅه کوي د روسیې او امریکا ترمنځ په مشورو سره د اوکراین بحران یو ډول پای ته ورسوي، خو امریکا اعلان کړی دی چې د چین د دولس مادیز پلان چې روسیې هرکلی کړی دی یوازې د ماسکو په ګټه کېدای شي. او په عین حال کې جرمنی هم اعلان کړی دی چې چین په عمل او دریز اعلانولو کې دوه ګونه چلند کوي. دا په دې معنا ده چې لویدیځي ټولنې د امریکا په پله د پل په کېښودلو سره نه غواړي چین ته اجازت ورکړي چې په خپل نوښتي پلان سره د اوکراین بحران چې امریکا یې لارښوونکي دا پای ته ورسوي. له دې امله امریکا د چین په وړاندې نوې جبهه پرانستې ده او هڅه کوي د چین په ضد د اوکراین له بحرانه په اوزاري استفادې سره دغه هیواد په لا زیاتو دبونو کې راولي. اوکراین ته د هر ډول وسلو د لیږد په باب د امریکا په شمول د لویدیځوالو ټولنو بیا بیا خبرداری ښیي چې امریکا د سولې د هر ډول پلان د ناکامولو لپاره په پلمو پسې ده چې د اوکراین په جنگ کې د لویدیځ د ماتې خودنه کوي. د نړیوالو چارو یو کارپوه او شنان د ابوالفضل زهرمند په دې باب وایي امریکا هیڅکله هم نه غواړي چین یا بل هر یو ختیځي هیواد که وغواړي د سولې او کوم نوښت په وړاندې کولو سره د اوکراین بحران پای ته ورسوي. په همدې دلیل له همغه پیله خنډ جوړول پیل کړي او اوس د اوکراین بحران د امریکا د سرزورو سیاستونو په چورلیز دوام لري او تر هغه مهال پورې چې د اوکراین په بحران کې شرایط د امریکا په ګټه نه وي په ډېرې مشکل سره دا تصور کېدلی شي چې د بحران د ختمولو اجازت ورکړي. د چین له نظره امریکا د اوکراین په بحران کې پخا لا برستن بهر وستلې او له روسیې سره د چین له اړیکو سره په اړوند چارو کې هم مداخلت کوي. دا په دې معنا ده چې امریکا هیڅ کله د چین او روسیې په اړیکو کې د درز او اختلاف رامنځته کولو سره دغه هیواد په خپل خیال منزوي کول غواړي. دا په داسې حال کې دی چې چین د یو خپلواک سیاسي واحد په توګه لا هر هیواد سره اړیکې خپل حاکمیتي هګڼي او په دې مورد کې هر ډول لاسوهنه په بشپړ ډول ردوي. په عین حال کې امریکا د تایوان په چارو کې د خپلو لاسوهنو په دوام سره هڅه کړې چې چین په یو وخت په څو جبهو کې ښکیل کړي. د نړیوالو چارو یو بل کارپوه او شناندې سروش امیری هم په دې باب ویلي دي امریکا د چین په ضد د ترکیې دباو تعقیبوي. په بله معنا د امریکا د جنایتونو او لاسوهنو دوسیې ته د اوکراین د بحران په ورزیاتېدا سره واشنگټن په سپین سترګې توپ سره په دغې قضیې کې د نورو هیوادونو د اړوندولو او ورباندې د تپلو په لټه کې دي چې زیاتره یې خپلواکه او د امریکا د سیاستونو مخالف هیوادونه یې په ششت کې راوستي دي. پر دې سربېره امریکا د چین په ضد یو داسې ترکیبي جنگ تعقیبوي چې د یوه امریکایي کارپوه او پخواني چارواکي هنری کسینجر په اند د نه اټکل وړ خطرې او نتیجې له ځان سره درلودلی شي. په هر حال د چین حکومت د یوه مهم سیمه ایز او نړیوال لوبغاړي او همداراز د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه هڅه کوي د دولس مادیز پلان په وړاندې کولو سره د اوکراین په جنگ کې د امریکا ورانکار او تیریګر سیاستونه ختم کړي. البته امریکا چې هیڅ کله هم په دغه بحران کې د چین اغیز شیندونکي او منونکي رول ته غاړه نه کیږدي هماغه شان هڅه کوي له ځان سره د نورو لویدیځي هیوادونو په ملګري کولو سره نه یوازې د بیجینګ د اوکراین د بحران له حل سره مرسته کوونکي سیاست ناکام کړي بلکې له دې پر چین د څو چنده دباوونو د اړم په توګه ترې استفاده وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا.
قدر منوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نه کې پرزوینه و منی عزیزان اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 لومړۍ هجري لمریز کال د کب د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. اته سوه دوات یا کال پخوا د 1516 هجری قمری کال د شعبان په اتمه نیټه د شپږم هجری قمری پیړۍ یو مسلمان درمل پیژاندی بوټو پیژاندی او محدث ابن رومیه په اندلس یعنی نننۍ اسپانیا کې زیږیدلی دی. هغه له لومړني زده کړو وروسته د خپل وخت له لوړو محدثینو او پوهانو څخه حدیث زده کړ او له دیني زده کړو سره په یو وخت په بوټو پیژندنې کې څیړنو ته هم لا وتړله. ابن رومیه لومړی په اندلس کې او د بوټو خصوصیتونو معلومولو او مطالعې ته مخه کړه او له هغې وروسته یې بېلابېلو ټاټوبو لکه مصر، عراق، حجاز ته سفر وکړ او د بوټو په باره کې په څېړنو بوخت شو. په همهغه ورځو کې له حدیث زده کولو هم غافل پاتې نه شو. ابن رومیه د بوټو پیژندنې، فقهي او حدیث په زمینه کې ګڼ شمېر آثار په یادګار پرېښودلی چې له بده مرغه ځینې پکې له منځه تللي دي، خو د هغه یو شمېر نور کتابونه چې په عربي ژبه کې دي اوس هم ترې څېړاندې استفاده کوي. درې څلوېښت کاله وړاندې د 1450 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په لسمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه له 15 کلنې جلاوطنۍ وروسته د قوم مذهبي ښار ته لاړ. امام خمیني چې د 1442 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه له پاسونه او له هغه وروسته پیشونه په 1443 کال کې د باچا د رژیم لخوا له ایرانه بهر ته تبعید شوی و د 1450 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه ایران ته راستون شو او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته په دې ورځ په داسې حال کې چې د شاه رژیم د امام په مشرۍ د ایران د مسلمانو خلکو د پرله پسې مبارزو په وجه ړنګ شوی و قوم خار ته ولاړ او په یوه ساده کور کې استوګن شو. حضرت امام خمیني رحمت الله علیه څو میاشتې وروسته له نږدې نه د انقلاب د مشرۍ او په پلازمینه کې د دوی د شتون د ضرورت په وجه تهران ته راستون شو. دوه څلوېښت کاله مخکې د 1459 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په لسمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د صدام د باسي رژیم د تپلي جنگ په لومړیو کې د ښه نیت کمیټې کار پیل کړ. د اسلامي کانفرانس د خارجه وزیرانو د وړاندیز او د مشرانو د غونډې د موافقې له مخې له سوله ییزې لارې د عراق او ایران د جنگ د ختمولو په موخه د ښه نیت یا حسن نیت کمیټه جوړه شوه. دغه کمیټې چې وروسته یې بیا نوم د سولې په کمیټې بدل شو د ځینو اسلامي هیوادونو له ولسمشرانو جوړه شوې وه، تهران او بغداد ته په یو لړ سفرونو سره د دواړو دښمنو هیوادونو وروستۍ نظریات یې ترلاسه کول او د دې نظریاتو له ډلبندۍ نه وروسته به یې یو لړ غونډې جوړولې او بالاخره به د دې کمیټې فیصلې د پریکړه لیک یا بیانیې په چوکاټ کې اعلانېدې. تهران او بغداد ته د شنیت د کمیټې وړمبنی سفر د 1950 مریز کال د کب د میاشتې په لسمه نیټه وشه او دغه سفر له ختمېدو وروسته یې خپله لومړۍ طرحه وړاندې کړه چې پکې د مځکنۍ بشپړتیا احترام په زور د مځکو ننیولو د عراق او ایران ترمنځ د اوربند ټینګېدو او هم له شط العرب اوبلارې د دواړو خواوو شاتګ او ورڅخه د استفادې څرنګوالي ته اشاره شوې وه. په دغه طرحه کې همداشان اټکل شوی و چې د اسلامي کانفرانس د سازمان پوځي څارونکي په اوربند او شاتګ څارنه وکړي. په دې منظومیان کې د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول اوربند وار مخکې شرط نړیوالو سرحدونو ته د عراق د باسي لاسپوڅو ځواکونو شاتګ او د جنگ د پیلوونکو معرفي کېدل اعلان کړل چې د عراق په مخالفت سره دا طرحه او د سولې د کمیټې نورو طرحې ناکامې شوې. د سولې د کمیټې کار بالاخره له نهو سفرونو او د سولې د شپږو طرحو له وړاندې کولو وروسته په داسې حال کې چې د محاذونو حالت د ایران په ګټه و، د 1950 مریز کال د لړم په شلمه نیټه د عربستان په جده ښار کې مطلوبې نتیجې ته له رسېدو پرته پایتا ورسید.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
ډیری ستنانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو تیره اونۍ د افغانستان د طالبانو د موقته دولت د لوی سرنوال مولوی شمس الدین پهلوان په مشرۍ یو پلاوی تهران ته سفر کړ ترڅو په ایران کې د افغان بندیانو د وضعیت د جات پترس کې له ایراني چارواکو سره له مذاکرات وروسته افغانستان ته د هغو د ورستنولو بهیر پیل شي. د ایران حکومت دغه اونۍ اعلان وکړ چې له ایران د مختلفو هیوادونو د بندیانو د انتقال او خبرو اترو بهیر پیل شوی دی. په ایران کې د افغان بندیانو د وضعیت ټاکل هغه مهمه موضوع ده چې اسلامي ایران د طالبانو په ملګرتیا سره د هغې هلته دلچسپي لري، ځکه چې حاضر دمه په افغانستان کې طالبانو ته ورپېښ یو مهم چیلنج د دغه هیواد د بندیانو وضعیت دی چې په وروستیو کې د پاکستان په ځیګ چلند سره د طالبانو او د دغه هیواد په اړیکو کې پر یوه بحران او ټینشن بدل شوی دی. په عین حال کې د ایران اسلامي جمهوریت په لټه کې دی د بندیانو ستونزه له کوم مشکل پرته اواره شي. له دې امله تهران ته د مولوی پهلوان سفر په دې اړه د طالبانو د مسؤلیت منلو خودنه کوي.
په تیره اونۍ کې د طالبانو د موقته حکومت د تجارت او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي وویل له بهرنیو شرکتونو سره یې یو تفاهم لاسلیک کړی چې خپل استازی د 1 میلیارد ډالری پروژو د اکتشاف لپاره کابل ته ورلیږي. په دغه کنسرسیوم کې 14 افغان تاجران هم شتون لري چې زیاتره به په انرژي، معدنو او بیخ بنایو تمرکز وکړي. د عزیزي په وینا د طالبانو حکومت په څو اوږدمهاله طرحو تمرکز کړي او د هغو په تضمین کار کوي. د عزیزی په خبره رامسته شوی کنسورسیوم په معدن او انرژي پروژو سربیره په سالنګ کې د دوهم تونل د کابل هرات د لارې بیا رغول او له پنجشیر ولایت کابل ته د اوبو د انتقال پروژې د جوړولو امکان په نظر کې لري. د طالبانو اقتصادي چارو مرستیال دفتر وایي افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې به په اقتصادي زونونو بدلې کړي. ویل کېږي اسلامي ایران، پاکستان او روسیه د دغه کنسرسیوم غړي دي چې هڅه به وکړي د افغانستان د مشکلاتو مهمه برخه حل کړي.
زنه د افغانستان په خوانی د مشر احمد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستيال او د یونما له سرپرست خاغلی مارګوس فولزل سره وکتل. په دې کتنه کې د ترڅنګ چې د افغانستان او د سیمې پر روانو حالاتو خبرې وشوې، دواړو خواوو د انجونو د ښوونځیو پر بیا پیل او په افغانستان کې د دایمي سولې او ټینګښت او ثبات لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په ضرورت ټینګار وکړ. یونما مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه دولت او ملي خبرو اترو د پیلولو او همدارنګه د انجلیو د زده کړو د بندیز د لغوه کولو په ضرورت ټینګار کړی دی. په عین حال کې طالبانو په دې اړه هیڅ نړیوالې غوښتنې ته پام نه دی کړی. په همدې دلیل په وروستیو میاشتو کې کابل ته د نړیوالو ارګانونو په شمول د مختلفو چارواکو سفرونه زیات شوي دي. په کابل کې د نړیوالو مسایلو کارپیژان دی محمد حسین جعفری په دې باره کې وایي چې طالبانو په خپلو سیاستونو تاکید کړی په داسې حال کې چې په داخل او هم په نړیواله سویه د منلو ور نه دي او دا کار نه یوازې دا چې په طالبانو د فشار او دباو د زیاتی دا سبب کیږي، بلکې نړیوالو اورګانونو ته ضروري پلمه په لاس ورکوي چې د افغانستان اړتیا ته بې پامي وښيي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان خلک په سخت ژمي سره ډیر سخت بیا حالات استریي او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا او ضرورت لري. خو په افغانستان کې د انجلیو د زده کړو د باندې سپاره د داخلي او خارجي خبرګونو سره سره طالبان ویلي چې دا ستونزه موقتی ده او ختمه بشي. دا په داسې حال کې دا چې د داسې دریز دوام د افغان ولس لپاره یو تکراری دریز دی او افغان ولس د طالبانو په دې خبرو نور کوم باور نه لري.
په تیرونه کې په پاکستان کې هم بیلابیل بدلونونه رامنځته شوي دي چې مهم د حجت الاسلام ناصر عباس جعفری سره د ګلګت بلتستان له وزیر او نورو په سلګونو کسانو سره زندان له بندیانو ډک کړی کمپاین سره یو ځای کېده ده. هغه سره نورو ډیرو کسانو په پنډی کې ځان پولیسو ته تسلیم کړ. علامه ناصر عباس جعفری د پولیسو په ګاډي کې لسپریدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې ویل موږ په پاکستان کې یو خپلواک سیاست غواړو. موږ غواړو چې د پاکستان فیصلې په اسلام آباد کې وشي نه په واشنگټن یا نورو هیوادونو کې. هغه زیاته کړه موږ د چامریان نه یو او اجازه هم نه ورکوو زموږ د هیواد ځکني قضایی سمندری اډې د بل کوم هیواد پر ضد استفاده وشي. موږ خپل یو لوشت خاور دښمن ته نه ورکو. هغه ټینګار وکړ د پاکستان په داخلي چارو کې هیڅ چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکو او امریکا په پاکستان کې د نامنۍ او ترهګرۍ او پسیمه کې د بې ثباتۍ عامل ده. عمران خان د علامه ناصر عباس جعفری له دغه شجاعت ستاینه کړې ده. دا سخکاری له امریکا سره په ملګرتیا کې د پاکستان د دولت د سیاستونو پر ضد غژملتیا زیاتیږي او تحریک انصاف زندانونه ډک کړي په کمپاین سره په دې اړه نو وخت په لاس کې اخلي.
Thank you. ایزانو کابل ته پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ د غهواد لوپړی پلاوی د سفر په اړه طالبانو او پاکستانی چارواکو زید نقیز ادعاګانې کړې دي. پاکستان وایي چې د سفر په مهال اسلام آباد او طالبانو په سیمه کې ترګرې د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانیه کې ویلي چې افغانستان ته د پاکستان د ایسای د مشر او د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې دواړو لورو د پاکستانی طالبانو او د اشتراګرې ډلګې پر وړاندې په ګډې مبارزې فیصله کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې ویلي چې د پاکستان پلاوی او طالبانو موافقه کړې ده چې د ترګرې له ګواښ سره په اغېزمنه توګه د مقابلې لپاره له بېلابېلو ډلو او سازمانونو سره ملګرتیا وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې په دغې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د اقتصادي ملګرتیاو په پراختیا خبرې وشوې. دغې ډلې د پاکستان په خلاف د ترګرې په موضوع خبرو اترو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. پاکستان په دې ورستې اونیو کې د خونړیو بریدونو شاهد دی. تاریخ طالبان پاکستان د ډیرو دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. پاکستان په وار وار افغان طالبان تورنی چې پاکستانی طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. داسې ښکاري طالبان به په خپل پخوانی دریس کې چې کوندې د ترګرۍ مسله د پاکستان داخلي مسله ده تاکید لري او دغه مسالې تر یو حده پاکستان بیا غوسه کړې دي او دا په اوږدمهال کې د طالبانو په ګټه نه بلل کېږي. په موزایونو او د دغه هیواد په پولیسو د وسلوالو بریدونو زیاتوالی اسلام آباد ته مجبوره کړې دي چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د خوندي پټنځایونو د کنټرول لپاره په مستقیم ډول د افغان طالبانو له مشر څخه مرسته وغواړي. اسلام آباد په داسې حال کې په افغانستان کې لا طالب چارواکو سره خبرو اترو ته هیله مند شي. افغان طالب چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي ژمنه نه ده کړې، بلکې د پاکستانی طالبانو د ملاتړ او پناه ورکولو ادعاوې هم رد کړې دي. کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر په داسې مهال شوی چې تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جرمني د میونخ په امنیتي غونډه کې وزر بیا د طالبانو په ادارې سختې نیوکې وکړې او په افغانستان کې ترګرې ګواښي زیات شوی وباله.
یو بل موضوع چې مهمه ده، پاکستان کې د اسعارو د کرکیچ پایلې په زیاتې دودي. پاکستان چې د نړۍ په هیوادونو کې د اساري کرچال له نظر ډیره ټیټه درجه ترلاسه کړې، په دې وروستیو میاشتو کې د اسعارو له سخت کرکیچ سره مخامخ شوی دی. ویل کېږي چې افغانستان ته د ورځې د 15 میلیون ډالرو قاچاق په پاکستان کې د اسعارو د کرکیچ لامل شوی. دغه کرکیچ د پاکستان په وارداتو هم سخت اغیزه کړې ده. په پاکستان کې د کورین پارک والو راپور ورکړی چې په پاکستان کې فعال د جنوبي کوریا شرکتونه د وارداتو د محدودیت په نتیجه کې د ابتدایي موادو د کمی او په ګمرک کې د کانټینرونو په خلاصېدا کې د ځنډ په وجه د دغه هیواد له بازار په ویټو دي. د هیوندا، کیا او سامسونګ په شان د جنوبي کوریا 15 ستر شرکتونه په پاکستان کې فعال دي. د ویلو ده چې د پاکستان د شرکتونو یوې سترې ډلې هم د اومو موادو او اسعارو د کمی په وجه له 3 میاشتو راهیسې خپل کار بند کړی دی.
ایزانو افغانستان او پاکستان په تیرې اونۍ کې 19 پروګرام همدلته پای ته ورسېد. هیله چې د استفادې وړ مګر زیدلې وي. parstoday.ir/pe زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروګرام په ډېر وسمن او مهربان خدای سپارو.
خوشاله اوسئ.
د کډوالو نړیوال کڑکیچ
ډیرو ګرانو مینوالو د کډوالو د بحران پاړل یو ځنګړی پروګرام سره زه امان الله زمانی لخپل ګران همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. هیله ده تر پایا را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ترانګ دی ملګرو په 2019 میلادي کال کې د افریقا په شمال او لویدیځ آسیا سیمې ځینو هیوادونو کې له ولسي غورځنګونو وروسته لویدیځوالو او د هغو عربو متحدانو د خپلو هدفونو د تحقق لپاره له دغه موقع ته په ناوړه استفادې سره د سوریا او لیبیا په شان د ځینو هیوادونو پر ضد ویجاړوونکي اقدامات ترسره کړل چې په نهایت کې د دغه سیمې په ځینو هیوادونو په تیره بیا سوریا او عراق کې د کډوالو د کړکېچ د بڼه د غوره کېدا سبب شول. لویدیځو هیوادونو په سوریا کې د داعش ترهګر ډلې په شان د ترهګرو ډلو په جوړولو او د پراختیا سره کوشش وکړ چې خپل هدف یعنی د سوریا د قانوني حکومت نسکورولو ته ورسیږي، چې دغه مسله په سوریا کې د داخلي جنگ او د دغه هیواد د میلیونونو کسانو د کډوالېدا سبب شوه او ډیرو کسانو ترکیه، اردن او لبنان په شان ګاونډۍ هیوادونو ته پناه یووړه. جرمني کارپیژان پیټر نیومین د داعش د پراختیا او بڼه غوره کونې ته په اشارې سره وایي په سوریه کې هغه څه چې ترسره شول تر کلونو کلونو بې نتیجې ووینو. له بل پلوه په 2014 میلادي کال کې د داعش د ترهګرې ډلې اقدامات د زرګونو کسانو د کډوالېدا سبب شول. همدارا د دې په څنګ کې د امریکا او د ناټو په لاس د افغانستان شل کلنې وخته په پام سره د افغانستان کډوالو عظیمه څپه هم اروپا په لور بڼه غوره کړه او د سوریا او عراقي کډوالو تر څنګ افغان کډوالو هم کوشش وکړ چې د ترکیې له لارې اروپا ته ورشي. دغه مسایلو ورو ورو یوه انساني ښکارنده یعنی د کډوالو کړکېچ رامنځته کړ. د سوریا او عراق او بیا افغانان وروسته پړاوونو کې افریقایي کډوالو د خرابو اقتصادي او اجتماعي حالاتو او وژلو او جنگ د تیښتې لپاره له دوو لارو ترکیه او مدیترانې سمندر اروپا ته مخه کړه. په دې ډول چې په وروستیو کلونو کې میلیونونو کسان په قانوني او غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو په لور روان شوي دي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي او اقتصادي کړکیچونو تر څنګ د کډوالو د بحران پراختیا اروپایي اتحادیه په وروستیو کلونو کې له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړې ده او د اروپایي هیوادونو مشرانو تر منځ اختلافاتو ته لمن وهلې ده. د لویدیځې بې پامۍ، انساني او ټولنیزو اړخونو او د کډوالو ناورین ورځ په ورځ زیات شوی دی او له جنګ او بېوزلۍ تښتېدلي کډوال په اروپایي هیوادونو کې په بدترینو شرایطو کې ګیر شوي دي. د کډوالو له کړکېچ سیاسي ګټه پورته کونه او د قدرت د ترلاسه کولو لپاره د خپالو افراطي ګوندونو او غورځنګونو له لورې د پوپولیستي شعارونو مطرحول د عمومي ویرې او د جرمني په شمول په اروپایي ټولنو کې د کډوالو دښمنۍ زیاته کړې ده. یو جرمنی لیکوال یا کودا مرینچ وایي د جرمنی په ټولنه کې له بهرنیانو د ویرې علت هغه انځور دی چې رسندوی له دغو کسانو وړاندې کوي. د کډوالو د کړکېچ جرړه له ترهګرۍ او بېوزلۍ سره د لویدیځ دوه ګونو سیاستونو ته ورګرځي. اروپا په ټول کې د کډوالو له کړکېچ سره په چلن کې منفي او توره کارنامه درلودلې ده. دا مسله اروپایي اتحادیې لپاره پستر چیلنج بدل شوی دی. سیاسی کارپیژان دی مارتین فلویم وایی د کډوالو کړکیچ لدی زیات چی د اروپا خاورې ته د زیاتو کډوالو د ورتګ بحران وي د مدیریت او د اروپا د سیاستونو ټاکلو ناورین دی.
قدرمن اردوونکو د سوریې تر کورنۍ جګړې وروسته اوس اروپا او امریکایي مشران نشي کولی چې د کډوالو کړکیچ لا پامه وغورځوي. د امریکا حکومت چې په منځني ختیځ کې تر ډېرې کچې ښکیل دی په دې باور دی چې د کډوالو کړکیچ د اروپا ستونزه ده. تر اوسه پورې د اروپا غبرګون هم له یوې داسې ټولنې څخه چې انساني ارزښتونو ته د احترام او د بشري حقوقو ساتنې پر اساس جوړ شوي وي ډېر توپیر لري. په خوشحالۍ سره چې دوی د هغه 20 میلیونه کډوالو چې د جګړې او د مرګ ویرې بهر ته تښتېدلی دي او 40 میلیونه نور چې د کور دننه بې ځایه شوي دي یوه کوچنۍ برخه جوړوي، او دا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سترې کمیشنری یعنی UNHCR د معلوماتو له مخې تر اوسه د کډوالو تر ټولو لوړ شمیر دی. د دغه انساني غمیزې لامل باید په بنیادي توګه حل شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو لپاره دا ضروری ده چې د دې ټولنې له ډیپلوماتیک، سیاسي او پرمختیایي بې ساري ترکیب څخه په کار اخیستو سره د سولې ضعیفې پروسې ته یو ځل بیا ځان ورکړي، او دوی باید دې تاوتریخوالي ته چې په اوسط ډول هر ورځ د 240,500 کسانو د بېکوره کېدا لامل ګرځي د پای ټکی کېږدوي. خو په افغانستان، سومالیا او نورو هیوادونو کې د لسیزو نه کراریو ته په یوه شپه کې د حل لارې موندل کیږي، او هغه کسان چې له سوریې تښتېدلي تر کلونو د بیرته تګ فکر هم نه کوي، ځکه خو د بېکوره شویو او د کډوالو کوربا هیوادونو ته د دوامداره پرمختیایي او بشري مرستو سخته اړتیا شته. سوریا تر ټولو لوی او ژور زخم دی. د دې هیواد ګاونډی لکه اردن او لبنان مستقیمو مالی او پرمختیایي مرستو ته ضرورت لري تر څو د سوریې کډوالو لپاره بنسټونه جوړ کړي، خپل ملکي خدمات پراخ کړي او د کډوالو لپاره د مسلکي زده کړو زمینه هم برابره کړي. له 4 میلیونو نه هم د ډیرو کډوالو ته د ځای ورکولو په دلیل د ترکیې، اردن، لبنان او عراق اقتصاد او لومړني خدمات د ویجاړېدا په حال کې دي. یوازې په اردن کې تر 2018 میلادي کال پورې د سوریې کډوال د قرباتوب لګښت 4.2 میلیونه ډالر اټکل شوی دی. د دغه هیوادونو د اقتصاد د بیا پر پښو درېدلو لپاره د نړیوال بانک او د نورو نړیوالو مالي ادارو پانګه اچونه ضروري ده. د مدیترانې سمندر له سختو لارو د زرګونو نورو خلکو د تېرېدا د مخنیوي لپاره هم دغه کار اړین دی چې د کډوالو په کوربه هیوادونو کې د تاوتریخوالو مخنیوی وشي.
قدرمن اوریدونکو، اروپایي هیوادونه چې د لویدیځ آسیا او افریقا د غیر قانوني کډوالو له بحران سره مخ دي، د دغې مسلې پر وړاندې ریاکارانه او متناقض کړچار لري. دا د بشري حقونو د مسلې په وړاندې د اروپایانو په شمول د لویدیځوالو د دوهګونې کړچار یو بل سمبول دی. هغه د خپلو ګټو د ساتلو لپاره په ښکاره انساني اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي دي. له کډوالو سره د اروپایي اتحادیې هیوادونو غیر انساني کړنې په ځلونو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. د افریقایي، فلسطیني، سوریایي، عراقي، یمني او نورو لویدیځې آسیا هیوادونو سره د لویدیځو هیوادونو کړچار تل سخت دی، او خپلو ټاټوبو ته د هغو د ستنولو لپاره د تاوتریخوالو له اعمالولو سره یو ځای دي. په دې ډول چې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ د وروستیو شمیرو په اساس ډیر افغان کډوال په تیرو میاشتو کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د اروپا پولو ته کډوال شوي دي، نه یوازې د دغو هیوادونو لخوا منل شوي نه دي، بلکې یو شمیر چې د اروپا خاورې ته په ورداخلېدا کې بریالي او کیمپونو کې میشت شوي دي له ډیرو بدو شرایطو سره مخ دي. دا شرایط په داسې حال کې دي چې د روسیې او اوکراین له جنګه د کابو 3 میاشتو په تیرېدا سره ډیر اوکراینی کډوال د اروپایي هیوادونو له لوري منل شوي دي. د نړیوالو شمیرو په اساس د اروپایي هیوادونو له لوري څه د پاسه 15 میلیونه اوکراینی کډوال منل شوي دي. د اروپا دوه ګونی کړچارونه په داسې حال کې دي چې دغه هیوادونه له بشري حقونو د پلویتوب او انسان دوستانه شعارونو په پټه په عمل کې له کډوالو سره انساني کړچار نه لري او په هغو کې ډیر د اروپا پولو ته شړل کیږي او هغه ډیر کسان هم چې په کمپونو کې له ډیرو کمو امکاناتو برخمن دي له غیر انساني چلند سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عمومي منشي فلیپو ګراندي د اروپا د پولو کې د کډوالو پر ضد د تاوتریخوالي د زیاتېدا په نسبت خبرداری ورکړی او ویلي دي چې هغه څه چې د اروپا په پولو کې ترسره کیږي له قانوني او اخلاقي نظره د منلو نه دي او باید ودرول شي. اروپایي هیوادونه په داسې حال کې داسې سیاستونه اعمالوي چې په خپله په سلطه غواړو او غلیمانه سیاستونو سره د دغو ډیرو نښتو او تاوتریخوالو عامل دي. په حقیقت کې دغه هیوادونه د خپلو سیاستونو او ګټو په لړ کې د غلیمانه سیاستونو په اعمالولو او له الفاظو په لوبو سره کړکیچونو ته لمن وهي چې نتیجه یې د دغو هیوادونو د ډیرو خاریزو کډوالو او بې کورتوب دی.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د کډوالو د نړیوال کړکیچ په حق لا زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
الله مملا او خیر چاره.